السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبري خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې راپور نو خبرونه لرو پیل په خبرونو کو مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ یې بېرته له طالبانو نیولې ده. او د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي. بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رد کړي. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي وو د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي. د وزارت د ویاند حفیظ چودري په حواله په بیان کې زیاته شوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا غږ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې افغان پوځ ته پکې ګواښ شوی استولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولسی پاڅونوالو هلته په یو لړ عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګوب لا واړوله او ولسوالۍ بیرته ترې ونیوله. وسلوله طالبانو تر اوسه د سیغان ولسوالۍ د بیا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت پرون هم د طالبانو له کنټروله د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ د آزادولو خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان خلک د وسلوالو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د ځواب لپاره 500 میلیون ډالر مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل رامز الکبروف پرون په نیویارک کې خبري اعلان وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1 میلیارد و 300 میلیون ډالر مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې دمه 450 میلیون ټول شوی او پاتې نور باید ټول شي. اکبروف ویل افغانستان کې دمګړې هر څه ننګون کې دي چې کووید 19 صبح دا چاره لا پسې سخت کړې ده. د جرمني په لویدیز او بلجیم کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور ټپیان دي. دا د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړی دي. سیلابونو اکثره د جرمني په لویدیزو سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغه سیمو کې درانه ورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شوی. پرون د دغه سیلابونو له امله ملکیتونو ته هم زیان اړول شوی او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شوی. ازادي رادیو ته غواګیست. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژي د برخې مشر مارکو کوالری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل:
وړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر تېر اونۍ زیات و. دغه سازمان ویلي تېر اونۍ په کورونا وایرس 15 زره کسان مړه شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. او د نړۍ د ټنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ویلی توکیو ته ځي او په اولمپیکی لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د آسترالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلې او که اولمپیک کې سرو زرو مډال هم واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټوټر لیکلي خوشاله دي چې د سربیا د ټیم په ګټه په اولمپیک لوبیږي. تمه ده د اولمپیک لوبې د همدې جولای میاشتې له درویشتمې پیل او د اګست په اتمه پای ته ورسیږي. دا د 2020 کال اولمپیک دی چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې آزادی رادیو ډاٹ کام کې اولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس دویمه ورسته ورځ ده. دا کانفرنس د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د 250 مشرانو او استازو په ګډون ترسره شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې ګډون لري او تمه ده چې نن خبري وکړي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سوي په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته لاره روانې شنبه تر دوشنبه په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي،
آسیب میرسونه.
پروستوی که در افغانستان په شمال که دنه امنه یو زیاده دو د تاجکستان تر څنګ د سیمی ځینی هیوادونه اندیشمن کریدی. تر دې مخکې تیر سه شنبه او چهار شنبه په تاجکستان که در افغانستان پر امنیتی وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمی حملو پر زیاده دو د شنگهای د همکاری سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارون کې غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش اړ پنځه باندې خبرونه کو. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کم او اوري. وسم ورزو ترکیه ته. په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شوی پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي د دغو وژل شوو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه راپور واورئ. د راپور تر اورېدو وروسته مو بیا د ازادي راډیوي مجلې اورېدو ته رابولم.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یوه موزیم پرانیسته هم پکې شامله وه. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښوول سوي دي. 15 کاله مخکې له پاوت څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو، د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباري وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
آزادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بدبختانه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمان خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار